سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 22 افغانانو د مړینې او و نورو د نادرکه کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د ترکیې په چانک قلا ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په اعلامیه کې نری ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اورسکان ولایت په چهارچینو ولسوالۍ کې د یوه روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چهارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تګاب نومي روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې ځینو اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو له دوی سره مخالفت کاوه. په نتیجه کې د مرکز ساتونکو پر خلکو ډزې وکړې او دا مرګ ژوبله اوښتې ده. شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د اوس ساتونکي به او په کرایه ورته ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عامل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ ژوبله چاته اوښتې ده. د کډوالو نړیوال اداره وایي د دوی ټیمونه په افغانستان کې د روسي سیلابونو له کابله غیزمن شو کسانو ته د استری مرستو رسولو لپاره دوام ورکوي. دغه ادارې پرون پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې په فاریاب ولایت کې هم دوه ویا کورنیو ته خیمې، پلستنې، د لمریزې برېښنا وسایل، تاوده کالي او نور تجهیزات ورکړي دي. په روستۍ ورځو کې په ګڼو ولایتونو کې تر سختو روغتونو وروسته د سیلابونو له کابله خلکو ته سخت مالي زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې تېره چهارشنبه وویل د فبروري له پایه او د مارچ له پیل راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د سړې هوا له امله 280,000 څاروي مړه شوي دي. اسرائیلو نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې شمال ته به چې قحطې ځپلی د مرستو رسول لپاره لارې د لنډ وخت لپاره پرانیزي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالتونو د حماس د افراطي وسلوالو خلاف د اسرائیلو د جګړې په تړاو د خپلې پالیسۍ د سخت بدلون خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د پنجشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیم ساعته ټلیفوني خبرو کې وویل د اسرائیلو په اړه د واشنګټن پالیسي د ملکیانو په غزه کې بشري مرستو یانو پر خوندیتوب متکیوه. دا د واشنگتن د پوزی ملاتړ په شرایطو کې احتمالي بدلون ته لومړی اشاره ګڼل کیږي. اسرائیل د تیر شپې په نیمایي کې اعلان وکړ چې اسرائیل به د فلسطینیانو دغه ساحلي قلمرو ته د مرستو لار د لنډ وخت لپاره پرانیزي. غزه ترنګا له نږدې شپږ میاشتو راهیسې د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په پوزی عملیاتو کې له 3 ډیر کسان وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډلې یو تروستي ساسمان غړي. په سوریه کې د عراق د افراطي وسلوالو د یو مخکخ قومندان د وجول خبر ورکړ شوی دی. ویل شوی دی ابو ماریا القطانی چې د القاعده شبکې یو متحده ډله ده، ډلې تاسیس کړې وه. د پنجشنبه په ورځ د سوریه په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې هغه وخت وژل شو چې یوه ځانبرګې بریدګري مېلمستون ته څیرمه چاودنه وکړه. سرچینو د نوم نه ښودله په شرط ویلي په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دریو سرچینو ویلي چې القطانی چې اصلي نوم یې مایسرل جوبری د پارټپی حالت کې رښتون ته رسول کېدو ورسته مرشو. قطانی د جبهول نصر له بنسټګر و چې په سوریه کې د القاعده شبکې یو متحده ډله ګڼل کېږي. کله چې له القاعده سره اړیکې خرابې شوې نومي هیئت التحریر الشام ته واړول شو. تحریر الشام ډلې هم په ټولنیزو شبکو کې د القطانی د مړینې خبر تایید کړی دی. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې د تایلند ملي لوبډلې ته 15-3 په وړاندې ماتې ورکړې. د سیالۍ چنن جمعه د تایلند په قربتوب ترسره شوه. افغان لوبډلې د لوبې تر پایه پوری 15 ګولونه وهله. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره حسن محمدي، دوه اکبر کاظمي، میسم فیضي او مهران غلامي یو یو ګول وواها. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي شوې دا سیالۍ د فوټسال د آسیا جام سیالیو ته لا ښه چمتووالی په موخه ترسره شوه. اسیز موخه کلا ساده رادیو ناوری اوس ساده رادیو خبرونه څلری ساته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو زبوندو نسیو 25 مترو، د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 12 پګنوي. وړاندې سره په خبرونه کې د مطالبه اوریدل شي. پاکستانی چارواکي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې پرې نږدې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. دا چې ولې پاکستان په تکراري ډول دغه غوښتنې کوي او طالبان ورته پام کوي کنه، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه ده چې د ښځو د حقونو فعالان بیل قید و شرط له زندان را خوشی کری. پا دیره باندی چه منیجه صدیقی لهم ده طالبانو پا بند که ده و کنه ده و که خوشی شویده پاره یه تویل که گی. پا دیره با هم در تولانده جوزیات در کلو روزگان تا با هم برشو چه حال تا جمع بازار سنگ در سرکی گی.
دلته په گنج کې دا کاروبار کوم د پلی مرغانو او د چرګانو، نو دا کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده.
نومی گنج یا جمع بازار دی، خو دا چې څه پکې پرول کیږي او په کوم ورځ ده په دې په وړاندې درته جزئیات درکړو. په دې اړه به هم را سره واوري چې انټرنیټي غلا څه ته وایي.
کس ایمیل ته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما میړه مړ شوی ده. د هغه نه ماته په میراث باندې 15 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي.
په اړه باندې چې تاسو ته دا ډول میلیونه درځي، تاسو په لینکونو کلیک کوئ او کنه وړاندې به درته جزئیات درکړو چې تاوان تاسو ته څومره ده. نور مطالب مشتمل دي. مو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره خبرې وکړي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوڅ تیر ورځ په خپلې اونیز ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید دغه وسلوالې ډلې پاره شي، په پاکستان کې نامني جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره رسمهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې یو غونډې ته د خبر پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پي دې د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لټینګار سره سره له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ 13 ورځ د مارچ په 3 په خپل ونی ځناسته کې دی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد بعد ټي ټي پی په ګډون لټول وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې باور کوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې لواکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو تره ګورډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې محل کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پی سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغه جوړ.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې، خو له یو لن مهالي وربن پرته د خبرو ځانګړې پایله ورنه کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نام نه ریښې دې په کور کې ولټوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجی صدیقی د قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. همه حاله د افغانو معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د منیجی صدیقی تازه ویډیو ته چې د یو شمېر خصوصي او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا خبر شوه، په کې منیجی صدیقی د طالبانو د چلند څخه خوخي څرګندوي، خبرګون خودلې او د جبري اعتراف بللی دی. تفصیل سنکه کرناورو.
د افغانستان د خوځښت خوځښت غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د نن د محترزو میرمنو خوځښتونو د میرمن صدیقی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یو زړور معترضه ښځه منیجی صدیقی شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په دوه کاله بند محکومه ده. یاد سازمان د منیجی صدیقی د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجی صدیقی یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړی پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28مه په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجی صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. په دې ویډیو کې منیجی صدیقی ورته خبرې کړې وې، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړې وې. د منیجی صدیقی تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او دا کوي چې د منیجی صدیقی د اعتراف فرنه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینری سمیره حمیدی د اپریل په 4مه په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجی صدیقی راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا موسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د منیجی صدیقی د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي، داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجی صدیقی د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عامه حضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې موسسې مسؤل او بنسټي ښودونکې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل،
نه باید فراموش وکړم چې
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپل په حقیقت کې د منیجی صدیقی روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو ډلهییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هم مهاله د پنجری امید په نوم د افغان معترضو میرمنو غورځنګ او د افغان میرمنو د خوځښت غورځنګ په ګډون د افغان معترضو میرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجی صدیقی د ویډیو ته خبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجری امید غورځنګ مسؤلې صفیه عارفی ازادي راډیو ته وویل،
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجی صدیقی د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خوځښت غورځنګ غړي منیجی صدیقی د 2023 کال د اکتوبر له 9مې راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د ادو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله تکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده، خو په دې اړه یې جزئیات نه و ورکړي.
په ایران کې نن جمعه د هغه وو پوځیانو د جنازې مراسم او چشک کیږي په سوریه کې د اسرایلو په هوایي برید کې وژل شوې دي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو، خو تر هغې وړاندې کندهار ته ورځو. په کندهار کې صنعتکارانو د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو تر څنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کړې ده. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې دغه فابریکې څښتنانې غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکښې لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکښې په کار بوخت دي، لا هم فابریکه لرونکي پکښې له یو شمېر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکه لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې له امله یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون له امله یو شمېر فابریکه لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برک د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلور ساعته درلودی. په تاسف سره چې په دې 25 کاله د صنعتي پارک په د بنیاد څخه در اوسه موږ پر دې نه برخمن شوي چې موږ څلور ساعته برق ولرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ څلور ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی د ریامله شرکت کار بنجم دلته خو نو چا حقیقت ستونزې ډېرې دي. اول څه د سړک بیخي ډېر مشکلات لرو. په دوبي کې دوړې ډېرې ولې خاماجې ډېر پورته وکښته ډېرې. په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لاره نشته. خټې ډېرې هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی. موټران هلته مشکلانه خو تګ نشي کولی. د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پلچکانو ته موږ ضرورت لرو. د پلانو لپاره ضرورت لرو. پر ګرد شرندامن ته موږ یو پل لرو. هغه هم په دا ژمي کې مشکلات بیخي ډېرې.
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده. خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سرک ده چې موږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. اوبو چولار شي درېدلې د کارخانو خله کې مشتریان موږ سره په عذاب دي. اوبو سره چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پریکړه سوي چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارت اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی و نه اخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکي چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظم پخی کې او سړکان ورته دامبار سي. نو دا واقعیت ښه زیری و چې پرون مشته د وزارت د خوا څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
پیران کنن جما ده حق و پوزیانو ده جنازه مراسم و چشکیگی پا سوریه که ده اسرائیلو پا هوای بریت که وجال شوی. ایران خبردار ایور کرده شد ده سوری پا پلازمین دمشق ده ایران پر سفرات ده حقی حملی غچ بخلی. تفصیل پا دره برگه.
پیران کنن جما ده حق و او افسرانو ده جنازه مراسم ترسر اسول چه تیره دوشن با پا سوریه که ده ایران ده سفرات پرنگر پا حمله که وجال سوی و. ویل کیږي دغه کسان د اسرائیل په یو ناڅاپي حمله کې وژل سول او ایران یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. که څام اسرائیل په مستقیم ډول د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی خو ځینو اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا حمله د دوی لخوا سوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د هغو لاریونوالو تصویر خپاره کړل چې د وژل سویو افسرانو عکسونه یا یې هم ځینې شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې ورباندې لیکلي وو مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا. د جنازې دغه مراسم د قدس له ورځې سره برابر و چې هر کال د ایران دولت په ملي سطحه د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیل په مخالفت پکې لاریونونه تنظیموي. په دې ورځ هر کال د روژې په وروستۍ جمعه د هغو فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کېږي چې غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د آینده دولت پلازمینه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به ارزګان ته ورشو. په دې اړه باندې چې ګنج یا جمعه بازار څه ډول بازار دی په کومو ورځو ترسره کیږي او څه پکې خرڅیږي لسمې په دې راپور کې واورو.
د کورنۍ چرګانو کلیوالو او وحشي مرغانو دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو زوکونو او فکرونو خلک پکې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله شاوخوا 50 کال عمر لري. ل 15 کلونو رئیسی په ترینکوټ شار کې په همدی جمعه بازار یا گنج کې د پلی مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپل نالوستې دي.
زما نوم حبیب الله دی چې دا حاجی ابراهیم جان هغه د مسجد سره زما دوکانداری او کاروبار دی او دلته په گنج کې هم دا کاروبار کوم د پلی مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواد یو او دا سواد نه غواړي وروره، بس داسې بې سوادۍ هر سړی کولی شي دا کار. څوارلس کاله پنځلس کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا بیا صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم پر اتاک سره په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس او جمعه بازار یې ډیر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروف دي او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله دی، د شامسر اوسیدونکي په ګنج کې دا کار بار کوم، دا چغو کې رانیس مخرڅوم، دا ګلسران او دا جلان دا کنریان سیری دغه چغو کې اوس سیزن دی دغه راولم. خو جلان هم خرڅي، څوک د جل شو کې، څوک د ګلسر شو کې، معنی شو کې راسي بس هغه شی ډیر خرڅي. د دې باندې فرق شته، جل ش جل په 2000 افغانۍ 1500 او کمزورې په 100 افغانۍ په 200 دا سنې، ګلسر په 50 په 100 افغانۍ.
خو په دې بازار کې چې په هر اونۍ کې 2000 سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنۍ او حیواناتو آباد دي، ورزګانی کلتور ته په کتو تر شای د شوز یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثره په کورنۍ کې د شوز لوري پالل کیږي او د خپل کورنۍ د نارینه او غړو په مرسته بیا په همدې گنج یا بازار کې پلوري. نو موږ وایلی سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه شزی هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروف دي. جان آغا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا گنج کې دا وطني خلک چرګانو پلي مرغان راوړي، دغه رانیسو برته خرڅوو، نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، هغه دغه پر چم دي ول د سپینسرې زمانه ته غوچ کوي دا پلي مرغانو چرګان هدي اکل خو د سپینسرې ډیر خرڅي اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب پکې ټولو، مخکې مو خپل نصیب پکې ټولو، یعنې اوس هم ښه دی خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډیر ده، ځکه حیوانان ډیر دي، ترتوزي او ارزانه دي.
دې شور او زواج ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا گنج کې سلګونه خلکو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروف دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نورالی بیا په همدې جمعه بازار کې د استعمال شوو موبایلونو کاروبار کوي او وایي چې هر ورځ په همدې جمعه بازار کې تر زر افغانۍ پورې ګټي.
زه د روزګان ولایت اوسیدونکی یم، په گنج کې دا تلیفونونه سودا کوم. زه زړه د 350 د زر افغانۍ په 1500 افغانۍ پیدا کړل قیمتونه لري، کله زر افغانۍ، کله 1500 افغانۍ، کله 2000 افغانۍ، بس ان شاء الله دغه کله 800 افغانۍ دغه به نه دي کوم څه ګټه ویني. و دا نسو یې بالا بس یو تلیفون جوړ ورک په 450 او کې بیا څه جوړ کو بیا اخر سو سودا کوي.
دا جمعه بازار یا گنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتله د پسرلی او ژمي په موسمو کې زیات په جامه او جوش کې وي، ځکه له غرونو صحرایي او وحشي مرغان وطن ته راشو کیږي او خلګي نیسي او وروسته یې دغه گنج ته د پلور لپاره راوړي.
اورسګان کې د جمعه بازار یا گنج پړه مو جزئیات فورید اوس بم په دې اړه چې په افغانستان کې لکه د نور نړۍ په څیر د ټکنالوژي له واده سره سایبری یا انټرنیټي غلاوی او جرمونه ډیر شوي دي. تفصیلی راپور واورو.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار، دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، واده او یو لبل سره د تماس خې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمیر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوږی بدل کړی دی.
خلکو هڅه کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅه کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو
د میدان وردګو اوسیدونکو امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غل د نجلۍ په نوم دته ایمیل کړی وو او ځان ورته د بریتانیا اوسیدونکو معرفي کړی و. دغه ځوان وایي نجلۍ غوښتل د لاسو میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکي اکاونټ معلومات او یو لګ اندازې پیسې وغوړي، خو وايي په خپل زیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غله څنګه ځان ته رسولې کیسه به لده وورو.
ماته دی ایمیل د لارې او خبر غلې کس ایمیل ته کړی و، البته خزینه و چې په لندن کې اوسېږم او د ما مېړه مل سوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 10 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي، او دغه 10 میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته دې ماته د اکاونټ نمبر راولېږه، او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له زده او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستا با ما به تماس شدن و یکی لینک دادن، گفتن د لینک جوین شو، یک اپلیکیشن است.
الیاسودین ساپای بیا له بعد مرغه د سایبری غلوخ کار شوی او دولکه افغانی تری ولیدی. ساپی ازادی راډیو ته ویل په واتس اپ کې یو کس ورته دی وی کمپنی په اساس توپ پیغام لګلی او لدې غوښتي چې انلاین پانګونه وکړي.
ما حساب فعال کړم، حساب فعال کړم اول
ما خپل حساب فعال کړ، د همدې کمپنی په اساس توپ یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لمه یې غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګری ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګری مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیات انداخته بودن.
ساپای وای تر یوې میاشتې شاو خو د او ملګری پیسې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وای روسته هر څه بند او د پیسې لورې تر ورک شو.
مدت یک ماه که بودیم یک و نیم ماه هم قبود
یوه یوه نیمه میاشت دا کارو بیا بند شو. د هغوی واتس اپ گل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهل او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکې او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدري جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 4.5 میلیونه او د زیرکو موبایل ټلیفونونو د کارونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ، کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژي یو افغان متخصص اغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له څو لارو خلکو ته ځان رسوي او د عامې لارې داسې یاد کړي.
موږ په افغانستان کې چې شپږ ډوله موږ لرو او هغه ډېر کارول کیږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم، یا هغه مالی درغلی دی سایبری جرمونو یو ډیر عام د خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي. موږ تاسو دا جایزه را خپل سوي دی اسکالرشپ د تاسو ته، یا دغه تاسو دا ډول جایزه راغل دی او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو درولېږو، یا به دغه ویزه او لاټري او دا به تاسو ته درکړو چې هغه په همدې ډول باندې غینه پیسې اخلي.
حڅه مو کړ د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او کورنیو چارو وزارتونو څخه پوښتنه چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پوښتنه مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات داده چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلارې نشته او په وینا یې خلک خپل باید سایبری خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ موزیر بنایي سیستم نه لرو د دې پیښو د مخنیوي، د پوهاوی، د خلکو د پوهاوی او په ټوله کې دغه عملو د مخنیوي لپاره. څومره چې انټرنیټ پراخېږي، څومره چې کمپیوټرونه پراخېږي، څومره چې خلک کمپیوټر او انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبری حملو کچه په غانځ او سره زیاتیږي او قربانیان زیاتیږي. خو یوازې څه کې یو باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي کارونه ځان پوکړي، اپلیکیشن نه اپډیټ کړي، سافټویر نه اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سی کلیک کړي، باید دا ور باندې پوکړي چې دا درست یا نه درست، دا صحیح ده نه ده، صحیح باور وړ ده یا نه ده. د ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولای شي خپل د دغو پیښو پر مخنیوي کې خپل ځان خوندې وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژي د حکومت ولې ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو لمخه تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لاته میلیارډ او 244 میلیون زلو ډیره سایبری سرغړونه شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال پکې ډیره سایبری سرغړونه ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبری سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
راپور کې مو واوریدل چې څه ډول خلک د انټرنیټي غلاو قربان شوي دي او تاسو څنګه کولای شئ له دغه غلاو ځان وساتئ. د خبرونې دوی منی مې کې درته ازادې ملمه پروګرام لور خو ترغې وړاندې ورزول لاندې خبرونه ده. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت په څرکی کې د کیختې د ډوبېدو په پیښه کې د 28 افغانانو د مړینې او نورو د لادرکه کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په ویلامی کې ویلي دغه پیښه د ترکیې په چانک قلعه ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې چې د تریتم شو افغانانو موندلو لپاره هڅه وکړي. په ویلامی کې ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې. وزارت وایي چې په کیختې کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. د اورسکان ولایت په چهارچینو ولسوالیو کې د یو روغتي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبرو کړ شوې ده. د اورسکان ولایت لپاره د طالبان د امنیت قومندانۍ ویانت بلال روزګانی نن ازادي رادیو ته ویل چې شخړه پرون د چهارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تګاب نه روغتي مرکز د ډاکټرانو د قرضدونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عین شاهدانو هم ازادي رادیو ته ویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې ځینې اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قرضدونه تمدید کړي خو پاتې نورو یې له دغه کسانو سره مخالفت کوي. په نتیجه کې د مرکز ساتونکو پر خل ګډزی وکړي او د مرکشوب له راو رامنځته شوه. د معلومه نه ده چې څوک په دغه پیښه کې مړه شوی دی. اسرائیل نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې شمال ته به چې قطعې زپلۍ د مرستو رسولو لپاره لارې د لنډ وخت لپاره پرانیزي. تر دې دمه څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د حماس د افراطي وسلوالو د خلاف اسرائیل د جګړې په تړاو د خپلې پالیسۍ د سخت بدلون خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیم ساعته ټلیفوني خبرو کې ویل د اسرائیل په اړه د واشنگټن پالیسۍ د ملکیانو په غزه کې د بشري مرستندویانو پر خوندیتوب متکیده. اسرائیل اعلان کړی دی چې ځینې لارې به پرانیزي ترڅو وکولای شي غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اکتوبر د ومې راهیسې اسرائیل پر غزې جګړه پیل کړې ده چې تر اوسه پکې له درې ډېر ضروري کسان وشل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په یوه دوستانه سیالۍ کې د تایلند ملي لوبډلې ته پینځه د درې په وړاندې ماتې ورکړې. یا د سیالۍ نن جمعه د تایلند په قربتوب تر سره شوه. افغان لوبډلې د لوبې تر پایه پنځه ګولونه ووهل.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري. د دې په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداره ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چای دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وي، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کولی سم چې
د هر افغان وطن یا دیږي به څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي یا عمر نور دی پسې وطن یا دیږي زیات دی د وطن څه یا دیږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالی کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله زه دلته هم خبریالی کوم خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې دار وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چای دیږي او هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري غزي صاحب هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول دی وو فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درینه یو ځایی سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو نو هغه ما ته زنګ وو په واتس اپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانه یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبریالی مې کولای شو مسائل مې راسپړلای شو نو هغه د لرې نه سخته ده نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه بیا هغه مسائل رپورت کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویل د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه دی یعنې دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لید فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل ما کوشش دا وکړه چې صحیح دا خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دا یو خوانزي د سې مسله راوخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوم چې زه د سې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لاره ولري. منکه یو گزارش کو او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لره لاغه راوړی و افغانستان لا واغې د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوايي نه د هغه نیا مړ شو. نو که زه د بلال قصه راپورټ کم او زه خلکو ته وخیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي دا غي ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه راپورټ کم نو او زه په اخر کې ویم چې د پاکستان نه دغه مرکه کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته خودل شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ هم دا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه م راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راوخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولای شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دی پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګوري. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان نه سماته وی چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې د درې برخې لري کنه چې پیل دې منځ دې او پای دا. ما تل چې کزه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ د قصې سم خلکو ته نشو خودلې. ما تر ډیره کوشش کړه دې چې زه خپل گزارشونه د وی ورکوټ مسلې نه د وی زاویې نه را پیدا کما او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول اغه د پاره د زاویې مندل ما ته ډیره سخته مسله و او کله چې به می زاویه پیدا کړل نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړول شو. رپورت کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کوم مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسول شي او څنګه خیر رسول شي چې هغه خلک لک تر لګه دې مسلې ته متوجي شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجي کې وای دا خود ټول افغانستان مسله ده، دا خود ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو مونږ چې کله پلو ماتو مونږ خلکو ته معلومات د سلاري نه رسو چې هغه خلک متوجي کو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پلو نه وتلی دی، پولې تر ډیره ماتې شوې دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته یو پولې چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په موثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه یوې سیمې ته به ولاړی او هیڅوک مونږ نه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکوه؟
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. موږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیکو خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کاوه چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زبه په تماس کې وم او زبه ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چند نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دی، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پم دې ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړملۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته د افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو.
د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبريالۍ ته د خبريالۍ پسترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ پسترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یاد یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وی دی داسې وی دی داسې وی، ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی به ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله، بل فساد هم یو غټ مشکل چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب، اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ و، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیری مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و، دا گزارش ما واورېده. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورٹ کړ چې یو کال وړاندې دامدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادې دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورٹ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، بیا د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هغه ساحه کې چې وم، همغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه به په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي که نه، خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شایان پیدا کې زاویه به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلی، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت زوري. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیره مینا چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپلم تجربه کړی دا چې دا ډیر خوند کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله ښه شنلې شي.
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشی شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي، یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغه سي رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلوم او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کې نه، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته، نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالی وکي؟
صالح صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغسې مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه زه پیژنم، هغوی سره په تماس کې ما، هغوی ماته چې قصې وکړي نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطره او هم خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، هغوی لپاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال زبیح الله غازی، مننه چې د آزادی میلمه پروګرام کې مو کیسې
را سره وکړي، پر دې مو خبري وکړي چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خو دې ښه دا وباد لره، تشکر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.